په سان لی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی سرونه غوس کړی دی.
د خبرونو لنډیز مولا منور شاه واورې د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه اورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې کمی پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستۍ څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکي ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړل چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دغه اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan
په یو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښایي چې امریکا لا هم چې قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکی برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون وسپانه ویلي کناوی پاکستان او چین له کاشغرا تر گوادر پورې د اقتصادي لار د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصيلي منصوبه بندي صلاح شوي چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو پر دندو وګمارل شي. د دې لیکنه مهمه برخه له منور شاو.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیل کې چین او پاکستان تیره میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوي چې تر مخه به یې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د څه باندې 1400 چینی کارکوونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دې وروستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکوونکي د کاشغار گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو عسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکوونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجسټر کوي. د یاد وزارت یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط ایکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجسټریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
او سم اوریدونکو وخت شبه چې د تاریخ پاڼه او نیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو، چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی وو او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو په یو شپه کې وجلی شوی وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک وو او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته، خو بیا د هغه د مرګ وروستو د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوهه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو پړ بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی و.
یوسفزو بالکل د مغول اطاعت نه قبلو او مسلسل دا جنگونه وشو، بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وخوړو یوسفزو او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغري سوا نوشره کلا چې ته مونږ وایو هغه ته پیښ شو او اطاعت قبول کو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرگین خان کالو خان ځان سره رمالی طور باندې بوتلو چې یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر پاچا سر دښمنی نوره هم زیاته شوه او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنګونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف و. فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند دروېزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروستو د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامي اخوند دروېزه وغیره په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو دوه ډلې شوې، دوی کمزوري شو. په 1581 کې د باړې په مقام یو جنګ وشو د اباسین په غاړه، او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو، او اکبر پاشا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1568 اتیام کې یوسفزی یو شوی و او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی و.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده، او دغلته یو غر دی چې هغې ته د ملندرې پیل شي، او اوس خلک بیربل هم وایي. دغلته په 1568 کې چې کوم جنګ شوی و یوسفزو او د مغولو، د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربل و ابوالفضل و سره، بل طرف ته چې کوم دی نو کالو خان او میرویس خان وغیره د یوسفزو له طرفه الداد خان عمر خان. دا ډېر یو خونریز تصادم شوی و چې په دې کې څلوېښت زره نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق څلوېښت زره نه سیوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغول فوج په یو شپه کې قتل شوی و. جنرل زین خان ابوالفضل او یو څو سپایانو سره چې کوم دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیرالدین د بلندرې د جنگ په حق لوایي چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی و چې هغه پخپله د اټک کلې ته راغلو، او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پورې سیمه خټکو ته ورکړه، چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو، نو بیا دی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر، او هغه بیا تپوس کو چېر دی مقابله کې څوک راولم، نو بیا ورته چا وی چې دغه شانت یو سردار دی خټکو او دا هغه نوم اکول خان دی، نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي، او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو په ځواب کې فرهاد علي خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیک په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پېښور سیمې ته راغلل، او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پېښور ته راغله. دغه زمانه کې په پېښور د لزاک د مغولو گزارو قابض و، هغې دوی ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلا شو په دمشق زمانه کې، بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه، چې هغوی سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض و او په اشنغر هم دی قابض و.
خو بیا پروفیسر نصیرالدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد و، او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد و.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جوړ کړی دی، نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو، نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد و. او دغه وجه ده چې بادرشاه میاسر وایي چې دا خبره غلطه ده چې کوم دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې نو ټول تللي نه دي. سیداګۍ کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته، او الته کې کوم دی نو بیا کندهار نه بیا رااله کابل ته. نو دا مایګریشن دی قبیلو د پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علي خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو، او دا د رزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سواد سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه، او دغه شان د مردان سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانے پا مقام بانے جنگ شو اور دہاں جنگ پا نتیجہ کی دا سواتی حکمران سلطانوے زمات سر مخ شو اور دغل تنا اخا پتیختا لارو اور پتغ خور بانے دیسردو سبی کافی شو تانا کے مرکز دور کو خطنگل لسوا شلم کی دی بیا دکاتن پا مقام بانے دلزاک قوم چې دلته قابض و د مغل بادګار و هغې له شکست ورکو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابې ونی ډیر باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغلو لښکر ته د استقبال دپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللي وو چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم اوکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په تانه باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغل تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی راغی استقبال کړو دی هغه سره مقابله نه وکړي. بابر په تاسو ته بابر کی وای چې دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت وکړو او غتوا مې لاله پنځکوړې تروړو. بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل لور زمو حرم کې داخله کړي. بابر سره دغه دین بیا
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو ډېر وی لیډر او د دې په موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه به دخل کړی شي په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې کم ډېر ښکاله او د دې په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دینه د په قیادت شوی دی او په پنځل لسوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی دا 1924 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابیکا حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د په قبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر په سواد، دیر، مردان، بونیر او سوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1540 نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کم پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړي ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړي ریاست او کم په حیث پیژندل کیږي.
خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغه تعداد دوه لکه وو. د تعلیمي ادارې جوړې کړو، هزاران لوکړه هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود وو.
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې، خوشحال خان پلار مړ شو همدغه په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو، یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی وو، د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو، یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د دغه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په سیکرې کې آباد کړ.
The دا پختونخوا نه علاوه یوسفزی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرخاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسفزی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بې دخلۍ په وده په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغلته اتلس ریاست دغلته د یوسفزو آباد وو. په هغې کې روهیلکنډ نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا د سوابه وو. حافظ رحمت خان چې در روهیلکنډ دغه وو هغه زموږ د تورو معیار وو د مردان څه هلته پاتې شوي دي او څو کیم پاکستان دغه شو نو څه قومونه دي راوړل دي هغه چې اوس د ماجر په حیث په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغې هم ځان ته یوسفزي وایي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په سوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادرۍ او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په هکله دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د بحث په رڼا کې درکړل. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.